سلامونه ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. خبرونه تموز فريده سيال د شفيق خار تخنيکي چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو. د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام نیمه پیلو به ته د افغان ملي لوبډلې د پرمختګ وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې دوی غواړي سپورت له سیاست څخه لرې وي. په هغه ویډیو کې چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼې خبره کړې ده، هغه لې متقی په داسې حال کې ښکاري چې له لوبډل مشر راشد خان سره خبرې کوي.
افغانان په هر ډګر کې وړاندې روان دي، موږ خدا سیاست او پالیسي د سي لوبي باید له سیاست نه جلا وساتو او د تاسې دغه کامیابی د ټولو د خوشحالي سبب شو او د لوبو په برخه کې کوم زیار او تکلیف تاسې کاږي ټولو ځوانانو ته یو ښه فکر ده.
افغانستان د 2023 کال د شلو ورځ نړیوال جام د تو غورو لوبډلو په وروستۍ سیالۍ کې له بنګلدېش څخه لوبه وګټله او نیمه پای لوبې ته ورسېده. که څه هم افغانستان چا لومړی بیټنګ وکړ نسبتاً ټیټ، یعنې د 1/16 منډو هدف یې ټاکلی و، خو بالرانو یې د بنګلدېش پر لوبغاړو فشار زیات کړ او پرې نهښودل شوې ټاکلی هدف پوره کړي. افغانستان به د پنجشنبې په ورځ د جون په 8 د کابل د سهار په 5 بجو نیمه پایلوبه کې له جنوبي افریقا سره مخ شي. د نیمه پایلوبې دویمه لوبه د پنجشنبې په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ هم وي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د دوهې روانه غونډه به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تېری ستونزه حل نه کړي. په پام کې د چېره روانه اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې په غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو په نوښت جوړیږي. هیومن رایټس واچ په یو تازه راپور کې پر خپلې ویب پاڼې چې خپور کړی دی لیکلي دي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې لپاره اخیستي چې په دې غونډه کې د طالبان د ګډون په وړاندې خنډونه لرې کړي او داسې اجنډه یې ورته جوړه کړې ده چې د افغانو میرمنو استازي په دې غونډه کې له ګډون څخه بې برخې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مشر روز او تنبای و تیر اونی د امنیت شورا له غونډې وروسته تایید کړل چې د دوهې په غونډه کې به د افغانو میرمنو استازي ګډون نه کړي. دې کار د بشري حقونو د ډلو د ښځو د حقونو د فعالانو پراخ غبرګونونه وپارول. د اوتریش په پلازمینه ویانا کې نن د طالبان د حکومت د مخالفو سیاستوالو د غونډې دویمه وروستۍ ورځ ده. د یو ډیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې د دې غونډې ګډونوال وایي د دوی هدف په خپلو لیکو کې د اختلاف له منځه وړل دي او د همغږۍ پیاوړي کول دي. په دې غونډه کې د طالبانو پر مخالفو ډلو سربېره د ښځو استازو، مدني فعالانو، یو شمېر خپلواک سیاستوالو هم ګډون کړی و. د دې غونډې یو ډله ګډونوال د حل لار د بین الافغاني مذاکراتو بیا پیلول بولي، خو بل ډلې بیا د خبرو ترڅنګ پر پوزي انتخاب هم ټینګار کوي. د دې غونډې کوربه د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال اړیکو انسټیټیوټ و. او د جرمونو نړیوالې محکمې د روسیې د دفاع د پوخانی وزیر سرګی شویګو او د پاوزلو د رستیز جنرال ویرلی ګراسموف د نیولو حکم ورکړی دی. د محکمې د روسیې د دوه مهم پوځي چارواکي د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د غیر موچي یرغل له پیل راهیسې په جنګي جرمونو او د بشریت پر ضد په جنایتونو محکوم کړی دی. د دې محکمې د یو بیان له مخې شویګو او ګراموسوف تورند شو په اوکراین کې پر ملکي اهدافو حملې تنظیم کړي او داسې جنګي جنایتونه یې کړي دي چې نتیجه کې ملکی وګړو ته به هدا زیان اوخته دی. بیان زیاتوي چې د دې محکمې قاضیان باور لري چې دغه دوه کسانو باغی کې په هغه توغندیزو حملو کې لاس لود شو د 2022 کال د اکتوبر او د 2023 کال د مارچ تر نهم پورې د اوکراین د انرژي په تاسو شوې دي. شوی ګوي د روان کال په مې میاشت کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له خوا له دندې لرو شو او اوس د ملي امنیت شورا مشري کوي. اوکراین د جرمونو د نړیواله محکمې د دې حکم هرکلی کړی دی. خبرونه مو واوریدل، وړاندې خبرونه کې سره دا مطالبه اوریدلی شئ. د افغانستان وتوانېده چې بنګلدېش ته ماتې ورکړي او سیمی فاینل ته لاړ شي. افغانان ورته خوشاله دي.
باور وکړه چې افغانستان بازی وګټله در سترګو مې وښکې رالی. کله چې نوین الحق بال وکړي او متقابل بنګالی لوبغاړی په ال بی ډبلیو آؤټ کوي، دومره چیغه مې کښلې ده چې ته باور وکړه چې په ځان نه یم پوه سوی. د خوشحالۍ نه مې د سترګو وښکې رالی.
لا دې سربېره چې د افغانستان د بېلابېلو سیمو نه وه د نننۍ بریا د لمانځه لپاره باندې تاسو ته د مبارکۍ پیغامونه ولرو. همدارنګه په وینا کې د افغان سیاستوالو ناستې ته هم تم کېږو. دوهې ته هم منظو چې په را روانه اونۍ کې به هلته د افغانستان په اړه ناسته جوړېږي. ښځې ورته نه دي بلل شوې. په علتونو به یې درته راپور ولرو. نور مطالب مشتملتیا هم غواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه. د کرکټ افغان لوبډله په دوبړي ځل د نړیوال جام سیالۍ و نیمه پایلوبې ته ورسېده. نن یې د غوره ټول لوبډلو په پړاو کې خپل وروستۍ لوبه له بنګلادیش وګټله. ورزو اکرام الله اکرام ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د بریا شیبي او د مینوالو احساسات نوین الحق د تلسم اور پوروستي او دوو توپونو د بنگلاديش وروستي لوغاړي اوټ کړل او په دې سره افغان لوبډله د لومړي ځل لپاره د شل اورونو د نړیوال جام نیمه پایلوبې ته ورسېده. له سیالي وروسته افغان لوبډل مشر راشد خان په خبري کانفرنس کې وویل چې د وی لوبډلې په توګه نیمه پایلوبې ته تلل د دوی هیله و چې ترلاسه شوه. نو موري وویل دا د باور وړ نه ده، خو په خبري لوبډله نیمه پایلوبې ته ورسېده او لامل یې ټول ډیر خوشاله دي.
وټ میچ د موږ د پاره مغوی د پاره مغوی هم کولای شو چې سیمه فائنل د لاره پیدا کی، خو بیا هم هیڅ کلم ذهن کې دا نه و چې رلو به موږ د خلاص خلاړه. همیشه په ځان بلیو باورمو چې څومره د موږ بولینګ لاین اپ د کولای شي چې موږ دغه لوبډلې ته ماتي ورکړو تر څو موږ خپل ځان باندې باور وساتو په خزي کې بولینګ تر سره کړو. خوشاله به دی چې دا لوبه موږ ګټل افغانستان سیمه فائنل د لاره پیدا کړه.
له بنگلاديش سره د نن ورځې په سیالۍ کې افغان لوبډلې د پچی په ګټلو د منډو جوړولو پریکړه وکړه او په ټاکلو شلو اورونو کې د پنځه لوبغاړو په سوځېدوې مقابل لوبډلې ته یو سل شپاړس منډې هدف وټاکه، خو د بنگلاديش لوبډلې ونه شو کړای دغه هدف پوره کړي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په نړیوال جام کې نیمه پایلوبې ته رسیږي. دا ښایي د افغانانو لپاره چې سخت فقر ځپلی د خوښۍ ستره شیبه وي. لسیالی وروسته په ننګرهار او خوست کې زرګونه د کرکټ مینوال واټونو ته راووت او د کرکټ دا لوی بریا یې ونمانځله. د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې بیا افغانانو دا بریا د اتڼونو په کولو او د خوږو په ویشلو ونمانځله. د کرکټ یو شمیر مینوال وای نن د افغانستان لپاره د اختر له خوخی کم نه ده، ځکه د دوی په خبره د نړۍ په غوره څلورو لوبډلو کې د افغانستان راتلل په زړه پورې خبر دی. د کندهار اوسیدونکو توحید وای خپل احساسات نشي قابو کولای.
زه خپل احساسات هیڅ نه کنټرولولای سم. یقینا باور وکړه چې افغانستان بازی وګټله. در سترګو مې وښکې رالې کله چې نوین الحق بال وکړي او متقابل بنګالی لوبغاړی په ال بی ڈبلیو آؤٹ کئی دومره چیغه مې کښلې ده چې تباور وکړ چې په ځان نه یم پوسوی. د خوشحالۍ نه مې د سترګو وښکې رالې.
د خوست یو اوسیدونکي زدران ازادي رادیو ته وویل
د ډېر زیاته خوشحالۍ زیاتی چې افغانستان په دومره لنډ وخت او کم امکاناتو سره وکولای شول چې د نړۍ غټې او پیاوړې لوبډلې چیلنج کړي او ماتې ورکړي. دغه زیاته خوشحالۍ زیات دی. دغه بری د ټول هیواد ټول ولس ته مبارک وي.
د ننګرهار یو اوسیدونکي لیما له افغان لوبډلې غوښتنه کوي چې په راتلونکو لوبو کې هم ورته بریاوي خپلې کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په زړه پورې لوبه وکړله چې بنګلاديش ته مات ورکړه او د لومړي ځل لپاره سیمه فائنل ته لاره وموندله او مو هیله لرو چې راتلونکي لوبه هم وګټي.
د کرکټ یو شمیر اتصارونکي دا د افغانستان د سپورت لپاره تاریخي لاسته راوړنه بولي. د کرکټ افغان اتصارونکي مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې په لوبه کې د افغان لوبډلې د توپچونې برخې یو وار بیا وښوده چې بې ساري وړتیا لري.
په واقعیت کې دا د افغانستان د سپورتس په تاریخ کې یو ستره پیښه او ستر تاریخ دی چې نن جوړ شو. ډېر د خوشحالۍ ځای دی. زموږ د لوبغاړو د زیار د هڅو د جذبې او اخلاصمندانه لوبې برکت دی چې نن موږ د شلو لوبډلو څخه د نړۍ په کچه د څلورو غورو په قطار کې د نړیوال جام لپاره د کرکټ په شلوریزو لوبو کې لوبېږو.
د وای اوس په نیمه پایلوبه کې د سویلي افریقا سره په مهمه سیالۍ کې چې په بریا افغانستان پایلوبې ته وتلی شي باید ښه مقابله وشي. د کرکټ بل افغان اتارون کې قسیم هلال بیا وایي د راتلونکو لوبې لپاره خای په لوبډله کې بدلونونه رانشي، خو دې غوښتنه کوي چې لږ تر لږه د یو بل توپهون کې اړتیا ده چې لوبډلې ته ور زیات شي.
که څه هم په ګټون کې لوبډله کې ډېر کله تغیرات نه راوستل کیږي، ځکه چې هغه د یو لسو لوبغاړو ترتیب د لوبډل مشر پلانینګ او همدا ډول غلطه د لوبغاړو استعمال دا ټولو باندې تاثیر کوي چې لوبغاړي په لوبډله کې بدلیږي. خو زما په نظر باندې کېدای شي امکان دې ولري چې په راتلونکو لوبه کې مونږ د بیټنګ برخې ته یو څه توجه وکړو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نیمه پای لوبه کې د سویلي افریقا سره مخامخ ده. که څه هم سویلي افریقا د روان نړیوال جام په ټولو سیالیو کې بریا خپل کړې، خو د کرکټ څارونکو وایي افغانستان ته ماتول ناممکن نه دي. د افغانستان او سویلي افریقا لوبه به د رواني جون میاشتې په 20مه د افغانستان پر وخت سهار 15 بجې پیلېږي چې په بریا سره افغانستان پایلوبه ته رسیږي. په بل نیمه پایلوبه کې چې د همدې ورځ په ماخام تر سره کیږي، هندوستان او انګلند یو بل ته مخامخ دي. د دې سیالیو پایلوبه د رواني جون میاشتې په 29مه نیټه تر سره کیږي.
اوریدل چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د نننۍ بریا لمانځل کېدل او خلک ورته خوشحاله و. اوس به هم د افغانستان ختیځ ته ورشو چې هلته خلکو د خوښۍ څنګه لمانځلې.
نن سهار افغان ملي لوبډلې د بنگلاديش ملي لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د 2023 کال د کرکټ شلوریز جام سیالیو کې نیمه پای لوبې ته ځان ورسولو او افغان ولس ته یې خوښي وبخله. د کونړ او ننګرهار په ګډون په بیلابیلو خارونو او سیمو کې په لسګونو زرو کسانو د غبریا په خنداګانو چغو او وطنونو ونمانځله. د کونړ مرکز اسدآباد د شهیدانو چوکي په سلګونو ځوانان راټول شوي او د کرکټ په ډګر کې د خپلو اتلانو تاریخي بریا نمانځي. دوی وای په یو بل باندې مټیان او خواږه ویشل. عطاو رحمان ساپی او ننګیالی اتل د لوبډلې د بریا په اړه ازادي راډیو سره خپل خوخی داسې شریکه کړه.
افغانستان وشو کولی چې سیمه فاینل ته لومړی ځل لپاره یو هیڅ وکړ دی او د افغانستان لپاره د افغانستان کرکټ لپاره وشو کولی چې افغانستان نیمه فاینل به تلار پیدا کی. په همدې فار باندې تر راغلی چوک ته او په چوک کې موږ د کیک مراسم او هم د ټولو مینوالو د خوخی او د احساسات د اظهارات وکړل. یو ویاړلی او آباد افغانستان د ویاړلی لوبډله د افغانستان د بریا په هیله
دا رښتیا هم د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې یو نه هیریدونکی او تلپاتې ورځ ده چې افغانستان د لومړي ځل لپاره وکولای شو چې په نړیوال جام کې نیمه پای لوبې ته لار ورسوي. زه خو خپل احساسات نشم کنټرولولی او فکر کوم چې د ټولو ځوانانو به هم دا حالي ویاړلی ملت بریالی لوبډله.
د ننګرهار اوسیدونکی توریالی وایي له ډېرې خوښۍ په جامو کې نه ځایږي او نه پوهیږي چې خپل اتلان په کومو الفاظ وستایي.
خاریان ټول لا وته ولر ولسوالو نو خلک راغلي او د غجشن المانزه نو ډیر خوشاله خلک او زکه دا ډیره غټه بریا وا او ډیره د سلو با وچی ار بال سره با د خلکو هغه زړه درزا زیاتې دل چې وس پس کی وس پس کی ار بال پس کی د زمنګ زړه په درزا کاوله نو ډیر خوشاله او ډیر خوشاله دا غواړو ته پراتنګ کیم چې دا سیمی پینل کم سویلی افریقا سره دغه مو غټو افغانستان فایلو به تلاټ شو فایلو به مو غټو.
له بنگلاديش څخه د لوبي ګټلو وروسته د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی افغان لوبډل مشر راشد خان سره خبرې وکړې. د لوبډلې هڅې او لاسته راوړنې یې وستایلې.
تاسو ته مبارک وي، ټول افغانانو ته مبارک وي او الله تعالی دې نور توفیق درکړي. په مخ کې دوه لوبي صفات دي، هغه کې بریا درته واړو او ښه آمادګي او ښه احتیاط.
د یادونه ورده چې افغان ملي لوبډله د روان نړیوال شلوریز جام سیالیو کې یوګاندا، پینجی، ویست انډیز، استرالیا او بنگلاديش ته په ماتې ورکولو سره د لومړي ځل لپاره داسې بریا ترلاسه کوي او د کرکټ په میدان کې ډېرې پیاوړې ځلېدلې او د نړیوال جام ګټونکو لوبډلې شاته پرېږدي او نیمه پای لوبې ته ځان رسوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لاره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګر خبروم.
په
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او لوبغاړو سره مرکی هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلروش ساته. تاسو کولای شئ د دې موضوع په اړه بحث باندې چې نن افغانانو څنګه د غبريال منځلې ده د ازادي رادیو پر وی پانو باندې او همدارنګه په سوشل میډیا باندې د ازادي رادیو پر ټوئیټر فیسبوک انستګرام او همدارنګه په وی پانو باندې چې پته ازادي رادیو ډاٹ کام د هلته نور مطالعه بولولې او ویډیوګانې وکړي. د افغانستان په اړه نور مطالعه هم درسل رو خو سورزو د خسي چکړې ده د لوګي د څار یو خیریه ټولنوي د غزي د ترنګ په ټولو سیمو کې د قطع د دوام لوی ګواخ پر سیدی پینال کې د غزي په ترنګ کې د اسرایلو پوزي عملیات په داسال کې روان دي چې د اسرایلو سترزم وې دي په غزه کې د درنې جګړې پړاو تیر شوې دي. تفصیل احمد تکل نور.
د خړو د خوندیتوب نړیواله ټولنه آی پی سی د خپلې یوې ارزونې په اساس وای تر هغه مهاله چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه وي او پر بشري مرستو محدودیتونه لګیدلې وي د دې ترانګې په ټولو سیمو کې به د قحطې د دوام ګواښ پر ځای پاتې وي. د ملګرو ملتونو د اړوندې خیریه ټولنې په خپله ارزونه کې چې یوه کاپي رویټرز خبري اژانس هم ترلاسه کړې ده ویلي له 4,590,000 ډېر خلک چې د غزې د ټولو اوسیدونکو 15 برخه جوړوي د خوړو د نه خوندیتوب له ناورین او له ډېر جدي وضعیت سره لاس ګرېوان دي. آی پی سی په خپل راپور کې ویلي دي چې په مارچ او اپریل میاشتو کې د غزې شمال ته د خوړو او مقوي غذایي موادو له استولو وروسته په دې سیمه کې د لوږې په کچه او د وضعیت په جدیت کې کموالی راغلی. خو نوموړې ټولنه په عین حال کې یادونه کوي چې په اپریل میاشت کې شوی پرمختګ بیرته شاته تللی شي. د ټولنې مخکې له دې په غزه کې د قحطۍ وړاندوینه کړې وه خو په خپله نوې ارزونه کې یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د غزې په ترنګ کې بشري فرصتونه او خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره د مرستندویو مؤسسو توان په کمیدو دی. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې اسرایلي ځواکونو نن یو ځل بیا په غزه کې پوځي عملیات وکړل. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایلي الوتکو په هوایي حمله کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه د خور زهر هنیه په ګډون د نوموړي د کورنۍ لس غړي وژل شوي دي. په 13 اپریل میاشت کې هم د هنیه درې زامن او څلور لمسیان د اسرایلو په یوه حمله کې ووژل شول. د اسرایلو پاوځ دوی په تروریستي فعالیتونو تورن کړی و. نننۍ حمله درې ورځې وروسته له هغه کېږي چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي و چې په غزه کې د درنې جګړې پړاو تیر شوی دی. دا جګړه تیر کال د اکتوبر په 8 هغه مهال پیل شوه چې حماس پر اسرایلو برید وکړ او د ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یو تروریستي سازمان بولي نږدې 1200 کسان وژل او شاوخوا 2500 تنه نور یې برمته کړل. د اسرایلو پاوځ تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دی ویلي خو د غزې په ترنګ کې چې حماس ډلې اداره کوي د ملکی دفاع ادارې ویلي چې د اسرایلو په هوایي حمله کې په شمال کې د الشاتی د کډوالو کمپ په نښه شوی او تر اوسه هم یو شمېر مړي تر کډوالو لاندې پاتې دي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لوري د ګرځنده موبایلونو د ثبت او رجستر د بهیر په پیلیدو سره د کابل یو شمېر اوسیدونکي اندېښمن شوي دي. د راپور د تلرو خو تر دې مخکې ورزو چې په بخښنې سره د دوهې راپور د تلرو همدارنګه په وینا کې د ناست راپور هم در تلرو خوال به دوهې ته ورشو چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي د دوهې را روانه غونډه به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تیرې ستونزې حل نه کړي. هیومن رایټس واچ یو تازه راپور کې چې پر خپل وی پاڼې خپور کړی دی لیکلي دي چې ملګرو ملتونه ټول هغه ګامونه یوازې د لپاره پورته کړي دي تر څو وکولی شي دغې غونډه کې د طالبانو د ګډون زمینه برابره کړي. د چولې د غونډې ته افغان مېرمنې نه دعوت کیږي. تفصیلی په دې راپور کې ورو
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د دوهې روانه غونډه به په افغانستان کې د ښځو پر حقوقو د تیری ستونزه حل نه کړي. هیومن رائټس واچ په یو تازه راپور کې چې په خپل ویبپاڼه یې خبر کړی لیکلي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې د دې لپاره اخیستي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون پر وړاندې خنډونه لرې کړي، او داسې اجنډا یې ورته جوړه کړې ده چې د افغان میرمنو استازي په دې غونډه کې له ګډون څخه بے برخې کړي. یاد سازمان ویلي چې د ملګرو ملتونو د پریکړه د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک نه سرغړونه ده. د امنیت شورا د پریکړه لیک په نړیوالو اصلي او مهمو غونډو کې د ښځو د ګډون په اړه دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي چې ملګري ملتونه د طالبانو د خوشحالولو هڅه وکړي او بشري حقوقو او د ښځو د ونډې ساتلو لپاره خپل دنده پریږدي، دا به دغه سازمان اعتبار ته نه جبرانېدونکی زیان ورسوي. بلخوا په افغانستان د نن یو شمېر نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې ټینګار کوي چې د دوی د حقونو د خوندي کېدو لپاره باید نړیوال پر طالبانو فشارونه دوامداره وساتي، او آن تر هغې چې د دوی حقونه یې نوي ورکړي باید ورسره پریکون اعلان کړي. د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو او د ښوونځیو زده کوونکو چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې خپاره شي، ازادي راډیو ته وویل
موج لنریوال تلن او هیواد و نغوارو ده دل پارا چه پده ناسته که افغان شده به حضور و نلری نباید سکوت بکره، باید داس اقدامات ترسره کره چه دنجون او شد و حقونه به افغانستان که تأمین شه، او دوی دی پر اسلامی امارات فشارونه راولی.
د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعال لطیفه سالارزۍ دا ډول نړیوالې ناستې د افغان ښځو د حقونو د غوښتلو لپاره یو ښه چانس بولي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې درېمه ناسته د روان جون په 1.5 اپریل او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. طالبانو په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما مشر روزا اوتنبایوا تیرونه د امنیت شورا له غونډې وروسته تایید کړ چې د دوهې په غونډه کې به د افغان میرمنو استازي ګډون ونه کړي. دې کار د بشري حقوقو د ډلو او د ښځو د حقوقو د فعالانو پراخ خبرګونونه راوپارول.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
استاد در ریډیو خبرونه چلری وشت ته دوام لري. د سارلش پګو د مخام تر شپګو په لاندو ځپونو نسیوش په بخنه سره په منځنۍ څپه دولش پګ نوی او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو ځپونو نسیوش او 25 مترو. نن د ویانا د څلورمې ناستې دویمه ورځ ده چې د یو ولسواک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې جوړ شوی وه. دا غونډه چې د اتریش په پلازمېنه کې جوړه شوې وه، ګډونوالې وایي چې نن یې په څلورو بېلابېلو کمیټو کې د افغانستان پر مسایلو خبرې اترې کړې دي. د دوی په خبره د ویانا غونډه له اوسني وضعیت څخه د وتلو او په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ د هواري لپاره د لارې نقشه وړاندې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ویانا څلورمې ناستې غړو نن د غونډې په دویمه ورځ په څلورو بېلابېلو کمیټو کې د افغانستان اړوند له یو بل سره بحثونه او نظرونه شریک کړل. د دغه غونډې د ګډونوالو په خبره نن سهشنبه د جون 25مه سیاسي، اقتصادي، د بشري حقونو او د نړیوالو اړیکو کمیټو د افغانستان په اړه پر مسایلو کار وکړ، او په خبره یې په پای کې به د دغو خبرو اترو پایله په یو خبر پانه کې خبره سي. د دغه ناستې ګډونوالې او د تیر جمهوري حکومت د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو ادارې پخوانی کمشنرې عالیه یلماس د ویانا څلورمې ناسته کې د چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
امروز کمیټه های کاری کې همه اشتراک
کړه و چا کمیټه تاسیس کړه. نن کاری کمیټه چې ټول ګډونوال په څلورو کمیټو ویشل شوی، اقتصادي کمیټه، د بشري حقوقو کمیټه، سیاسي کمیټه او د نړیوالو اړیکو کمیټه ده. او دغه کمیټو تر اوسه په همدې برخو کې کار کړی او په دې برخه کې کومې ستونزې چې موجودې دي په اړه یې نظریات راټولېږي، بیلابیل جلسې کېږي او په پای کې جمعبندي کېږي.
نوموړی ادا وکړه چې د ویانا په څیر غونډو کې د سیاستوالو، مدني فعالانو، د بشري حقونو فعالانو او د ښځو په شتون د افغانانو غوښتنو او لیدلورو وړاندې کولو ته زمینه برابروي. د سیر جمهوري حکومت د مشرانو جرګې مرستیال او د ویانا د څلورمې ناستې ګډونوال محمد علم ازدیار د دې غونډې موخه د طالبانو پر وړاندې چې د ده په خبره د افغانستان د ژغورنې لپاره جګړه کوي د سیاسي اجماع یووالی بولي. ازدیار زیاته کړه چې د ویانا غونډه به له اوسني وضعیت څخه د وتلو او په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ د هواري لپاره د لارې یوه نقشه وړاندې کړي. نوموړي دغه راز د دوهې د درېمې ناستې په اړه د ویانا ناستې د ګډونوالو نظر هم له ازادي راډیو سره شریک کړ.
د ویانا د ناستې غړي به د دوهې د ناستې په اړه هم خپل لیدلوری بیان لري. په قوي احتمال هغه به دا وي چې د افغانستان د واقعي استازو له ګډون پرته به د افغانستان په اړه پریکړې او بحثونه بې پایلې وي او څرګندوي کوي چې ملګري ملتونه د خپلو هغو اصولو چې تجمنو او د افغانستان په اړه د امنیت شورا له پریکړو سرغړونه کوي.
د ویانا غونډه چې ویل کېږي د چهارشنبې په ورځ به هم دوام وکړي. د دوشنبې په ورځ د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د طالبانو د لسګونو مخالفو شخصیتونو په ګډون پیل سوه. د دې غونډې د ګډونوالو په خبره په دې غونډه کې دوه عمده نظرونه موجود دي چې یو شمېر ګډونوال د حل یوازینۍ لارې په توګه د بین الافغاني مذاکراتو د بیا پیل لپاره پر وروستۍ هڅې ټینګار کوي، خو دویمه ډله بیا د خبرو اترو تر څنګ پر پوځي کړنلارو هم ټینګار کوي. د طالبانو حکومت په رسمي ډول په ویانا کې د څلورمې ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو دا ډول ناستې بې ګټې بللي او د تیر جمهوري حکومت چارواکي آزمایل سوي څیرې یادې کړې دي. د ویانا لومړۍ ناسته د 2022 کال په سپتمبر کې، دویمه ناسته یې د 2023 کال په اپریل او درېمه هغه یې بیا د 2023 کال په ډسمبر کې د اتریش په پلازمېنه ویانا کې ترسره شوي دي.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
دا افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نیمه پای لوبي یا سیمی فائنل ته د رسیدو په مناسبت ټول هیوادوالو ته مبارکي وړاندې کوم. د بنگلاديش په ماتولو سره افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وښودله چې دوی واقعا استعداد لري او هر ډګر کې کولای شي لوی لوی لوبډلې ماتې کړي. موږ امید او هیله لرو چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله په سیمی فائنل کې د ساوت افریقا پر وړاندې چې ورسره مخامخ شوي د ښه لوبه وکړي او هغوی ته هم یو ماتې ورکړي او تر څو وکولای شي افغانستان پای لوبې ته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وروستۍ بریا چې د بنگلاديش هیواد پر وړاندې وه ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم. د بنگلاديش څخه د دې لوبې په ګټلو سره د افغانستان ملي کرکټ وتوانېده چې زموږ دغه اتلان نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي، چې دا د افغانستان په تاریخ کې او د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل و چې زموږ دغه اتلان کولی شي نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. او د راتلونکو لوبو لپاره، د راتلونکو بریاو لپاره د دغې لوبې ګټل ډېر ضروري و چې خوشبختانه او له نیکه مرغه زموږ اتلان په دې وتوانېدله. زه هیله من یم چې زموږ هیوادوال، موږ تاسو ټول دغه اتلان په دعاو کې یاد وساتو او د دوی د لا بریاو په هیله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو تاریخي بریا چې ټول ملت ته مبارکي وایم. او بل خبره دا چې واقعت هم دا اوس ثابته شوه، خصوصا د تیرې لوبې نه چې کله آسټرالیا ته افغانستان ماتې ورکړه، په دې معلومه شوه چې افغانستان سیمی فائنل ته هم دی او فائنل ته به هم دی او فائنل به هم ګټي. په دې چې آسټرالیا یو قوي ټیم ده او کله چې هغه مات شو نو ساوت افریقا د هغې په نسبت ډېر کوچنی ټیم ده، دونه قوي نه ده، افغانستان به ان شاء الله نړیوال جام ګټي او د خلکو خوشحالي یعنی ټول خلک یو رقم هیبت وهلی ولاو دا د فکر کوي چې یو څه شوی وی چې بیخیا تا اچا په احساسات کنټرول ولا نه شو احساسات د کنټرول نه بیرون ول او خلک ډیر خوشاله په دیو چې افغانستان کې دا یو خوشحالي ده چې ورزش نور خو خوشحالي ډیره کم وي او ټول ملت وقته هم ډیر خوشاله و.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی منی مای کی درته زهر و کاروان پروگرام لرو خطر غی وړاندې لند خبرونه. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام نیمه پایلو به ته د افغان ملي لوبډلې پرمختګ وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی غواړي سپورت له سیاست څخه لرې وساتي. په هغې ویډیو کې چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ دی احمد پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خبره کړې ده. ښاغلی متقی په داسې حال کې ښکاري چې له لوبډل مشر راشد خان سره خبرې کوي. افغانستان د 2023 کال د شلوریز نړیوال جام د تو غوړ لوبغاړو په روسي سیالۍ کې له بنگلاديش څخه لوبه وګټله او نیمه پایلوبه ته ورسیده. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دوه هیر روانه غونډه په افغانستان کې د ښځو پر حقوقو د تیري ستونزه حل نه کړی. په پام کې ده چې روانه اونۍ د شنبه په ورځ د طالبانو استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې په غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ کړي. هیومن رائټس واچ په یو تازه راپور کې پر خپلې ویب پاڼې خبر کړی دی لیکلي دي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې د لپاره اخیستي دي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون پر وړاندې خنډونه لرې کړي او داسې اجنډا ورته جوړ کړي چې د افغانو مېرمنو استازي په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. روزا اوتمبایوا تیر و نه د امنیت شورا له غونډې وروسته تایید کړ چې په دې غونډه کې به خزي ګډون نه کوي. د اتریش په پلازمینه ویانا کې نن د طالبان د حکومت د مخالفو سیاستوالو د غونډې دویمه وروسته ورسته د یو دیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سلیک لاندې د غونډې ګډونوال وایي د دوی هدف په خپلو لیکو کې د اختلافونو له منځه وړلو او د همغږۍ رامنځته کول دي. په داسې حال کې چې د دغه غونډې ګډونوال د افغانستان د ستونزو د حل لپاره په دوه حلارو ټینګار کوي، یو د بین الافغاني مذاکرات به ته پیل شي او بلې د خبرو ترڅنګ پر پوځي انتخاب هم ټینګار کوي. د دغه غونډې کوربه د اتریش د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال اړیکو انسټیټیوټ او د جرمونو نړیوالې محکمې د روسیې د دفاع د پخواني وزیر سرګی شویګو او د پوځ د لوی درستیز جنرال ویرلی ګراموسوف د نړیوال حکومت کړی دی. د محکمې د روسیې د دوه مهم پوځي چارواکي د 2023 کال په فبروري کې پر اوکراین د غیر موچی ارغل لپاره له هیڅ په جنګي جرمونو او د بشریت پر ضد په جنایتونو محکوم کړی دی. وسمرزو تاندې څنګه پروګرام سره ورو
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومني. ځینې کسان په تیره بیا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالي مولي څه ډول استعمالو زوريږم په دې حالت باندې فیسبوک یوټیوب ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړ د یو چا څخه واخله هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه.
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک او ټویټر که هر څه دي دا لکه چاکو داسې دي، نو لکه د چاکو نه چې هم موږ میوه پې پوچا وای شو، کار پې کړای شو، هم یوسف پې واژله شو، قتل پې کړلای شو، هر خپل لاس کې دی زړه دې په خو باندې خلکو ژوند خپل ځان تبا کوي که نه پوده خو نه ښه ګټه اخلي یو چاته ګټه رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قد قدر من اوریدونکو د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په یو کوچني کلی بدله کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول اسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمېر خلکو په تیره بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړي دي. دا چې څه ډول ستونزې د میدان وردګو له اوسیدونکي مرینا څخه اورو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دوی کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدله چې دا د ښځه ده، یعنې زښته ډېر مزاحمت یې کله چې یو د یو چا په زړه کې به یوه ویره پیدا شوه چې یعنې دا څوک دی، دا به څه ویایي، دا ما څه پېژني، دا نه ویایي چې که زه د یو چا خور ته مزاحمت وکړم هغه خو بېرته د ما خورم یو بله ورځ د ما خور ته څوک مزاحمت وکړنو په ما به څوره بده ولګي. که فیسبوک که ټویټر که هر څه دیده لکه چاقو رسېدي نو لکه د چاقونه چې هم موږ میوه پې پوچوی شو، کار پې کړی شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر یې خپل لاس کې دی، زړه دې په هغو باندې قتل کې دی، خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي که نه پو د خو نه ښه ګټه اخلي یو چاته د ګټه رسېږي. ډېری خلک دي چې خپلې خور ته یا ته په نابلته شماره باندې زنګ راشي په کور کې مړی جوړي وي، غم یې نه وي، مړی وي، خو دی همېشه د خلکو لوران ته په مغو شماره باندې زنګونه کا، مزاحمت کا، مسیجونه کا، هېڅ جاهل خلک پې باور هم کوي شته وګوره یعنده داسې چا به چې عکسونه اخیستي و بیا به عکسونه په میموري کې اچولي وو، نه میموري به چې ورکه شول مکمل عکسونه به یې څه کړه، یا به چې قصدن هغه پټول هغه به یې نشراتو ته خپاره کول. اوس یې د موغو وخت دی، یعنې د یو پاتمنې د یو عزتمنې نجلکۍ عکس واخلي، د هغو سره یو داسې مسیج ولېږي چې زه داسې نو هغه چې کله خپلوان یې اوس خو عموماً یعنې که په کور کې که ور دی که زور دی ټول فیسبوک لري، که پوهېږي چې دا قصدن هم چا کړی، که پوهېږي چې مثلا او دی به هغه عکس بېخي پېژني، نه داسې یو پوست به ورسه وکړه چې د هغو د پاره به یعنې د مرګ فرمان صادر شي. هدف نو دا دی که بعد استفاده ځنې وشي د هغه د خلکو ژوند تباه کوي. یو ځوان چې د یو چا په نامه پوست کا یا د یو چا توهین کا، که هغه خصوصا نغم جونی وي که هلک وي که هر څوک وي، هغه د هغو د آینده په اړه فکر وکړه، د هغو ټول آینده په هغو پورې تړلې ده، په یوه بعد او ښه خبر پورې.
دا یوازې نجونې نه دي چې له ځینو خلکو څخه دا چې ټولنیزې رسنۍ لکه څنګه چې په کار ده نه کاروي شکایت کوي. هلکان هم ورته خبرې لري. حفیظ احمد نصرت وایي چې د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کارول ځان ته اصول او اخلاق وړي، خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي.
د سوشل میډیا او پلیټفارم هم دي خپل ځان ته د استعمال طریقې لري، لکه څنګه چې باید وکارول شي لبه د مرغه په افغانستان کې هغسې استفاده نه ځینې کېږي. فیسبوک چې یوه خواله رسنۍ ده باید په منظم ډول وکارول شي د اطلاعاتو معلوماتو لپاره، د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبتې انګېزې د خپرېدا دپاره او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وشي. خو لبه د مرغه چې په افغانستان کې تر ډېره پورې په تېرو کلونو کې اوس هم فیسبوک یو ډول کارېده چې د یو بل د تخریب او یو بل پسې من په ذهنیت خبرولو او د داس تبلیغات فرق کاریده چې هغه اکثره شایعات او ګنګوسي به وي، اوازې به وي، هغه به خلکو فیسبوک ته چولا او عامه ځانه فکرونه به خراب کړي. باید د فیسبوک د عامه ځانه خرابتیا لپاره ونه کارول شي، بلکې د فکر او ذهنیت ته جوړولو، اطلاعات او معلوماتو د خپرولو یو ډول د ساتري لپاره هم باید وکارول شي.
ډېر زیاته مننه. همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ. اکثره زموږ تاسې ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په مخه کاروي، یا نامناسب پوستونه کوي، او یا هم کومنټ هغسې چې په کار ده نه یې ورکوي. ولې ځینې افغان ځوانان دا کار کوي؟
د ډېر پورې هغوی دغه د سوشل میډیا کم لوستلو فالسي چې په هغو نه پوهېږي، دوی یوازې فیسبوک ته لاسرسی پیدا کړی وي، هر څه چې زړه غواړي، هر څه چې په ذهن کې راوګرځي هغوی یې خپروي او مشروبي. هغه بد عواقب یا فیدبک چې بیا وروسته هغه کوم منفي نکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري. یوه دا مسله ده، او بله خبره دا ده چې دغه ناپوهي یا دغه د علم د سطحې ټیټوالی هم یوه مسله ده چې هر چا په لومړي لاس فیسبوک لاسرسی پیدا کړی دی، نه چې شخصیت ته کې وکتل شي عمر سرشت نه لري، د فیسبوک کارونې کې اصول نه پېژنه، د پر فیسبوک باندې فعاله دي پوسټونه کوي، یو د یو بل شخصیت وژنه کوي، او د خاله رسنۍ چې منفي تبلیغات خپروي او عامه ذهنونه خرابوي.
هغه کسان چې کله ټول ټولنیزو رسنیو ته ناستی ګوري وخت ځای کوي، هغه یوازې فیسبوک نه، دا نورې موږ کولی شو سره یاد یو کې مثلا نن سبا ټیک ټاک ډېر زیات رواج دی، انسټاګرام سو ټیک ټاک سو، دا هر څه. کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوست غلط ده؟ تاسو له خپلو تجربو سره ته وایي څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت نه لري؟
تر ډېره پورې د فیسبوک پر معلوماتو باندې باور کول هم صحیح نه دي، ځکه هغه یو موثقه منبع نه شي ګرځېدلی. ولې ځینې بنسټونه ادارې دي چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري، پر هغه باندې باور کېدلی شي. اکثره رسنیزې ادارې دي چې د هغوی فیسبوک څخه معلومات خپرېږي، هغه واقعیت دي او د منبع په توګه کارېږي. اما عمومي عام ځوانان چې هغه شایعات خپروي، افغان ځوانان چې هغوی ځینې منفي تبلیغات خپروي، یا مثلا ځینې ډلې ټپلې چې هغوی د یو بل د تخریب لپاره کار کوي، دا ډېره سخته ده. په واقعیت سره هم کله چې د دې تفکیک کېږي او معلومېږي چې کوم څه شایعات دي، کوم څه اوازه ده، کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي، دا به یو ستونزمن کار وي. دا په نورو دنیا کې هم هېوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي، خو تر اوسه نورې هم په دې نه ده توانېدلې چې د پیک او د غیر پیک مسایلو تر منځ تفکیک وکړي. او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چېرته علمي سطح ټیټه ده، خلک چې دومره فورې هغه د تحلیل برخې یو څه کمزورې ده، نو ډېره به سخت وي چې په افغاني ټولنه کې د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره فورې هغه سې تفکیک وکړلی شي، لکه څنګه چې په نورو دنیا کې تر اوبې ده فورې کېږي.
بله، لکه څنګه چې تاسو وویل، هر څوک نسي کولای په دې پوه شي چې دغه کوم څه چې خپاره سوي دي دا رښتیا دي، دروغ دي، دا څه دي. اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي، د تاسو مشوره به غوته څه وي چې دا خپله اخلاقي دنده وګڼي چې غلط څه خپاره نه کړي؟
د خلکو سمون د ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ټویټر دی، او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په دنیا کې کاریږي، له دې ټولو باید مثبته ګټه واخیستل شي. د یو افغان په توګه، د یو ځوان او مسلمان په توګه، باید خلک په فیسبوکو کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه ترویج کړي، هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیات او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به په خپل ګټه هم وي، خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي.
بالکل، دا شخصیت دغه د فیسبوک لا پاند ته مونږ نيسي. که څوک ټوله ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي، ښکنځلې کوي، هغه څه ناکوچات خپروي چې هغه د ټولنې په خیر نه دی، دا معنی چې دغه فکر، دغه شخصیت او دغه علمیت توغونه دي. نو څوک چې علمي اخته دی او علمي مسایل شریکوي، د ټولنې دپاره کار کوي، اما ذهنیت دپاره کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنې کې خپروي، دا دغه څرګندېږي چې هغه کس خپل همدومره جوړ سړی دی، همدومره لوستی سړی دی، همدومره فعال سړی دی.
د زابل اوسیدونکی روح الله هوتک وایي چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي، هغه معلومات چې د خلکو عامه پوهاوی زیات کړي، خو بیا هم ډیری وخت داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې په خبره یې دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم، خو ډېره برخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله نا کله په ټولنه کې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپل پاڼه باندې پورته کړو، غبرګون راپورته کیږي. کله نا کله داسې پیښ سره مخامخ شوي یو مثال، ښه مثال د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع ده. کله نا کله چې راپور کو اساسات نه راپورته کوي، او کله نا کله ټول ورونو دی، او کله نا کله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه باندې خرڅېدل. دا موضوعات کله پر فیسبوک راپورته کړو، اتمان بیا غبرګون لري.
غبرګون چې ولري، بیا څه رقم کومنت تاسو اخلي؟ آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
او کله نا کله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارونکي دغسې الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي، خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یې یا کنات کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو، او څوک چې کنات نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصوي هغه نو بیا یا بلا کوو او یا یې کمنټ پټوو.
بله، کوم یو داسې کومنټ راته وایي خپل چې په تاسو ډیر بد تاثیر کړی، او واقعا هم چې هغه ډیر یو بد کومنټ و؟
او ډیر داسې موضوعات. زه تقریبا د 2011 کال راهیسې فیسبوک استفاده کوم، نو ډیر داسې خبرګونونه موږ لیدلي دي، ډیر داسې عکس العملونه مو لیدلي دي. نو که درته وایم بیخي ډیر دي، ډیر وخت زه مایسته کړی یم، خو بیا مو هم هغه خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاسه نه ده ورکړی، او خپل فعالیت مو جاري ساتلی ده. کله نا کله زموږ تاسو په ټولنه کې خلک دغسې الفاظ وکاري چې هغه زموږ تاسې د ټولنې سره سمون نه خوري، زموږ تاسو په ټولنه کې هغه بد الفاظ دي، خو بیا مو هغه خپل فعالیت جاري ساتلی ده، او ماته مو نه ده منلی، او خپل هغه څه رساږ چې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي همدارنګه د ټولنې د نورو اقشارو حقوقي د دغو لپاره مو خپل غږ ورته کړی ده، او د خلکو په کمنټونو پسې مو ډېر سر راده ګرځولی. البته هغه منفي کمنټونه چې مثبت شي بیا یې دغو بیا هرکلی
کړی
ده. تاسو د څه مسایل وړاندې کوئ چې هغه د خلکو په ګټه دي؟ مثلا تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو ښوونځی ده او په خوا کې ولوار ده او په خوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي. څه فکر کوئ ولې د تاسو خو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسان هغه د موضوعات غلط برداشت کوي، د پوهې ساتي چټي او همدارنګه ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي، د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلدیت نه لري او هر شمه موضوع د دې تر ذهن باندې سرچپا ورسي. نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته خلکو ته زمينه برابر کړې چې دوی غلط کمنټونه وکړي. نو د فیسبوک سره خلک بلد نه یا موضوع ښه درک نه کی، بس د موضوع تر ویلو مخکې د یک سلامل وشي او ورسته چې بیا بحث سره وکړي یا په مسنجر خبر سره وکړي چې دا دی ولې دغه موضوع کړي، نو دا وایي زما سر نه سو خلاص. نو دا سم موضوع د خلکو د پوهاوی نشتون ده او د فیسبوک اسانه استعمال د خار څوک لاس رسي ورته لري کې درس ویلې کې نه ویلې کې میساته ولري کې ونه لري. دا سه موضوعات کې بیا ځوانان په اسانه سره کمنټ کولای شي او ځینې کسان بیا په جیلی اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي کبه بل برخه کې مشکل در سره ولري دی په جیلی اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي کته مثبت نظر مخور کې مثبت پوسټونه کوي. دا سه موضوعات چې د فیسبوک اسانه استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل وسډیر کړی دي.
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ، البته غدا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي، کله خو به دسی نه وي چې دا په فزیکی شخړه باندې واوړي.
ډیر دغه مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی د چا شخصیت وژنې پکې کړی یا په چا پسې دغه معلومات خبره کړي چې هغه حقیقت نه لري، دغه ترمنځ بیا دغه موضوعات راغلي دي او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دوی غلط معلومات خبره کړي په چا پسې د ځان خبرې خبرې کړي هغه ته بیخي تر ارز پورې رسیدلي یا ارزونه سره کوي. په تېر حکومت کې هم دغه مسایلو سره موږ مخامخ شوي او په اوس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه دا نو بیا تر ګټه تاوان ډېریږي. او مشکل دا ده چې ځوانان د مثبت کارونو لپاره ټولنیز رسنۍ استعمال کړي.
bale ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
کور ودان خوشاله اوس.
افغان خبریال ځوان تکلوی لبد مرغز موږ زین ځوانان په ځای دي چې د یو څه پاکلم مثبت ذهنیت ولري منفي خواته زیات پام وي. اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وکي چې معمولی یو حروف د لغات څخه فاتې چې وګوري لس پنځلس کمنټ درته سوي منفي. اما که څه موضوع دی راخستی دی صحیح شو ویډیو یې پر خپل فیسبوک پانه، ټویټر پانه یا انستګرام دی څه موضوع ته اشاره کړي یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوري دوا لایک درې لایک څلور لایک، یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشاینه. اکثریت خلک دا فکر داس منفي جوړی چې دوی منفیات باندې کمنټونه هم کوي، د دوی نظر هم منفي که پر ټویټر دی که انستاګرام باندې که لږ څه اشتباه درلوده دوی لاس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلانکې اشتباه لري دا وکه هغه وکه املا دې سمه که هغه به ستاسو اشتباه سوي. اما که دې ښه لیکنه پورته کړې وه اپلوډ کړې دي وه ښه موضوع دې انتخاب کړې وه بیا نه تشویق ستا او نه څوک لایک کمنټ درکوي.
بله تاسو په نظر د دې علت څه کېدلی سي چې زموږ ځوانان له دې نه چې د یو څه مثبت اړخ ته فکر وکړه منفي اړخ ته ډېر ورځي؟
د فیسبوک، انستاګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده په داسې فکر دی فیسبوک انستاګرام ته نه داخلېدل چې دوی به یو څه ورڅخه زده کړي. د ټوکو ټکال دپاره راغلی، د خپل ساتیري دپاره راغلی، د تکړې دپاره نه.
د یو ځوان په صفت کراته وایي له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسي؟
زه یو خبریال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت د نږدې نورو ولایتونو اکثره وخت شایسته انځورونه اخلم، شو ویډیو په ټولنه کې چې بد رواج بد فرهنګي هغوی ته اشاره پر موضوع باندې بحث. دا
ما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوالو باندې وینم که کوم بد فرهنګي بد رواج پر هغوی باندې ځوانان سره غږېږم د یو عامه پوهاوي په توګه یې د خلکو دپاره استعمالوم. هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نورو ته د خیر دپاره استفاده وکړي.
بدبختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزنې په موخه کار اخلي، یعنی داسې څه نشوي چې دغو شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي. په دې هکله دې څه اورېدلي، څه دې لیدلي؟
زه خپل ځان درته یادوم، یو ورځ مې په یو ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالمه دا د شخصیت وژنې موضوع ده. یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهېږم، داسې کمنټ یې کړی و چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی و چې یګانې زده کړه خبریالې دا وکړه وکړه چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی.
بله، یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي، یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې له سترګو نه ولويږي، غلط شیان ورپسې لیکي، غلط پوسټونه کوي، په دې اکل راته وغږیږي.
کوره باد لکه څنګه چې تاسو ویل، نن سبا د زموږ اکثریت افغانان دغه فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړ، یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه، هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیکګراوند دې مرته خراب کړي، شخصیت دې مرته خراب کړي، یا د هغه اجازه ستا چې دا عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري. دا شانستا اوس هم موږ تاسو افغانان وینو چې خلک یو چا بې اجازه پرته ویډیو کوي، د چا بې اجازه پرته لیکنه کوي او معمولی جنجال ورسره وکړي، عکس یې اخلي دغه په اړه لیکنه. زه خوایم داسې کسان چې فیسبوک لري، د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي، داسې کسان سره ناسته ولاړه او بل خو د یو ځوان دپاره د فکر او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هره برخه چې زموږ او ستاسو جوړېږي تعلیم په ودې باندې چې په هره برخه کې عصري تعلیم ولرو، تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه سي، په ښار کې په ګرځلاو هم پوه سي، د یو چا سره په خبرو په رویه هم پوه سي، په دې هم پوه سي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسېږي، په دې هم پوه سي چې د یو چا سره خپل ستونزې څه ډول حل کړي. په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي، په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي. زموږ ستاسو خلک اوس تاسو وګورئ په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي، دا د حل لاره نه ده. او د خلکو فکر ډېر کوچنی، په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تا پسې کوم هم پې پوسټ هغه په ما پسې کوي، دوی فکر کوي چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لاره ده. خو دا نه ده.
اوس یو بل څه ډیر عام دغه ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي، دا هلته هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي، د شخصیت وژنه کیږي، په لایف توګه ټول نړۍ ګوري.
بالکل، ټیک ټاک زات ټول نړۍ دیوال، نن سبا ټیک ټاک جالب ترین شام پکې ستا ټول ګوري. یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي، خپل شخصیت ته ضرر رسي، اما د ټول افغانستان په سطح باندې داسې ویډیو جوړي چې ټول افغانستان ته ضرر رسيږي. موږ یو ښه مثال ویلی شو ځینې کسان چې تاسو ټیک ټاک ګوري د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نورو هیوادو کې ناستي، بې اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګانې جوړي د دې دپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ورباندې وګټي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ، د نورو ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاروي؟
بالکل، ستا پوښتنې ته زه داخل شوم. لکه څنګه چې تا وویل چې نورې نړۍ د انسټاګرام څخه یا د یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه څه ډول استفاده کوي، موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې ته پسخند وه څوک چې کالي وکړه نو ته به لیدونکي ترلاسه کوي. داسې ویډیوګانې ستا یو طبیعي ځای ته تللي، لس ثانیې ویډیو یې جوړه کړې، میلیونونه کتونکي لري، هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید تلیفون ونیول شي. نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي، د یو عکس د نیولو زده کړه یې خلکو ته په ډېر ثانیو کې ښودلې، په میلیونونو کسانو یې کتلي، هغوی هم پیسې ورباندې ګټي. هم یې شخصیت جوړ کړی، هم یې د خپل هیواد عزت ساتلی، هم یې خپل عزت ساتلی. د انګلیسي ژبې لپاره کورس جوړ کړی په ټیک ټاک، لنډ ویډیو، لنډ معلومات انګلیسي ژبې په اړه میلیونونه کسانې ګوري. دا معنا نه چې زه به د ټیک ټاک دپاره ټلیفون ته کښېنم، پیس کجور به کوم، چونکې تکالی به کوم، ځان شخصیت کام، هیواد ته به ضرر رسوم، بیا به زه پیسې ګټم، چې دا هېڅ پیسې نه دي او په دې باندې به دې هېڅ شخصیت هېڅ وخت ترلاسه نه کړي.
یو هیواد ته دا څومره زیان رسوي؟ افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی، دغسې کارونه څومره یو ملت هغه ارزښت نورې نړۍ ته کموي؟
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان دی زموږ ټول افغانستان دستوري دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي زلاند او قهرمان هیواد پیژندلی دی. اما ځینې ټاکران ډېر وایرل دي په خپل بیس په جوړ غلطو خبرو باندې. دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې ښکنځل، بدې خبرې، بد الفاظ، بې تعلیمه داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي. ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي، زه ورسره ګرځم، هغوی چې افغانستان ګوري خلک یې ګوري وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دی بالکل هغسې نه دی.
د تاسو نظر، د تاسو مشوره هغو ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي، داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي، د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي، تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ، ستاسو هیواد، ستاسو قام تر سوال لاندې راشي، شخصیت ته مو زیان ورسیږي. سبا ښه بیګراوند ونه لري، یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ، زه ډاډه یم. نو مه کوئ داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې ځورېږئ، وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري، ټیک ټاک اکاونټ لري، د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی دادی، دغه وخت چې پر فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک باندې استعمالوئ، خپل شخصیت وژنئ، افغانستان بد معرفي کوئ، کورنۍ مو بد معرفي کوئ، دغه وخت په درس، تجارت او تعلیم بد تیر کړئ.
او بیا راسی په سوشل میډیا کې هم هغه ګټور څه وړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تر بیا پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
افغان دے وطن اخ جانان دے وطن کما جان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن